کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سږ کال د دې ورځې په مناسبت د خپل تاسیس 15مه کلیزه لمانځي.
دوی مینې مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړي مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو لپاره کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلي دا پریکړه د ښځو له حقونو یو بل جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. کندهار کې له یوې ښځې او د هغې له خوند اثرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل مېړه لخوا وژل شوې ده. نامعلومو وسلو والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوکه پر سړک په کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د مېرمنې اثرونه پرې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په همدې حال کې د کندهار د نومړی حوضې اړوند د خرقې شریفې سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپله ځوانه مېرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. د اسرائیل پوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې ویشتلې دي. ول شوې دي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوې. د پیښې داسې وخت کې چې روانه ونې په بیت المقدس کې پر اقصی جمعه د اسرائیل پولیسو چاپی واچولې. د غزې لبیلبیل برخو د لویو چاودنو غوونه په داسې حال کې اوریدل شوې دي چې اسرائیل وویل جیټل توکو یې لس هدفونه ویشتل شي. په کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو ترمیم او جوړولو ساحې هم شامل وي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ خار بخمود لیوي ساحه د بلی دیوی بلی ساحه د نیولو لپاره د یو بل د پوزیان د اصلاح څخه کوي. د اوکراین پوز ویلي چې په تیر څلور ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمرې کرخي پوګدو کې څه باندې څلوي حمله شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د اسناد پر افشا کېدو څلنې کوي چې پروانه ونه وکړي د ناتو او امریکا د پلانونو په اړه. انتی او د امریکا متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تخت په حال کې و په یو عمومي پارک کې دوه کسان یې رقمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او یو بل یې ټپي کړ. چارواکو ویلي چې د کالیفورنیا د لوی لارې د ګزمی افسر روسه دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزاویل کې داسې وخت رامنځته شوه چې د بیسبال په یو نږدې میدان کې کورنۍ په لوبه بوخت وي.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه د زنګړي پروګرام ته مو زه فريده سيال هر کلی کو. نن په دې پروګرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګ د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغه د ژوند په اړه همدارنګ د هغه د زده کړو او د چترنګ دی مقام تر رسیدلې په دې ځنګړي مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پایل کې ستړي مشي په خیر راغلی. راځي چې ساسي د ژوند ساسي د پیدایښت د زی او همدارنګ ساسو د ابتدایي ذکر نه پیل کړو.
ما ابتدایي ذکر د لغمان په ولایت کې کړی دی. بیا مې متوسطه او عالی ذکر په کابل کې د امام ابانی په مدرسه کې کړی دی او په کابل کې مې کورس د قضا لسته دی او عملته د دې سب محکمه کې چې ما د قاضي وم. بیا مې د لوړو ذکر لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب کدا راته وایي چې کله چې خونځي ته تللی د همدې خونځي نه وایي پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همال ته مو پیل کړی دی. د لغمان په اړه ته وایي د ماشومتوب د خاطرونو وایي نمرې زلچا خوانځي ته بوتلې.
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو او هغه په مسجد کې منګه د اول نه تدریمه پوری د هغه د نظر لاندې الله دې وو بخي د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز ذکر کړی. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړی وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوا نه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې او درسونه وو. ښې خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای د هغه د خونځي د دوري یا پټولې کې د مکتب د دوري ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وای، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دوري کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډیر ځلی داسې کیږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلی داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دی خو د تګو د راتک الحمدلله ډیر و، ډیره خوشحاله دوره وه، او د ډیرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړي دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به مو یاداشت یا مسج ولیږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظ متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
خورګانو
یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړ زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې، او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخي. او خورګانې مشر خور، خو د مشر خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشر خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و؟ پلار ډېره هڅه کړې، کومور او تاسو په خپله
ستاسو په شخصي ژوند کې د خوندورونو علاوه مور ډیر رول درلود کپلار؟
مور می درسونه نو لوستلی خو قران شریف زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یاد دي زمنګ په کلی کې منګه د خیاطی ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په دکتورا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ ذره مې احساس ده بے پلارے کول، اگر چی ماما گانو نور کاکا گانو ہاتھ ما پلار پلار بھی بے چی تشریف راوڑ نو خاص ہاتھ او خاص توجہ، او د تمام ورونو نا کچیر تا میں غلط اکڑی نی پلار ز دوست لار اللہ تعالی دے تمام مر سر او بخی نو آغا دوارو ہاتھ سے کول.
ڈاکٹر صاحب دا لوڑ زدکڑ پارم رہتا ہوئی تاسی ولی تصمیم بنیو چی لہوات نا بہر زدکڑی وکڑی؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودله او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه نو
دا دقیقاً وبخښه ډاکټر صاحب، دا دقیقاً د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادیې، او په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل، او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلې د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلف شاوخوا ته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو 15 نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون لوی څارنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو، اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډیره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبر ادا دی چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حد پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1983 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا میں نو پلار ته مراجعه وکړل او پلار راته وویل اتمان غواړي چې لاړ شي مالی ولازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشي هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورما یو صفه فورما و دا وای خانه پوری کړه نو بیا مې یو وای دوه عکسم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وای زه زه په مخه دې ښه نو بیا زه ورته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې پلار خو مې لږ راوستېله و پاڅېده لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې ما وویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بل صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه و چې زه باید خزه وکړم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چک سلواکیا ده د دې اویاو نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل نیمایی پاتې کېدل په دې نیمایی علت دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات 9 میاشتې مې وو ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم بله اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارد یې واخیسته اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیه په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم او چک سلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال مې دیادن دی وسته د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپر راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکمو ته او نور مراجعو ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو 10 نفره 40 نفره دی اکثر په محل کې واده کړی وو په چک سلواکیا کې تقریبا 40% 40% یې ودونه کړی وو قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي پاره کې باید رسمي ترجمان اوسې چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه می حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایی کلچرونه او افغان کلچر د اروپایی خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د الکو د اجلی خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کیږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ سره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس مایا نومر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناست ولاړ او خبرې. یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی، ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه، په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې. زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی. وای بس دا خو ښه خبر ده. ما ویل بس ښه خبر ده، بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې خسر لاړل امریکې ته، کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې، بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده. او بیا دلته دا بل فصلو باب شروع کیږي چې ژوند. بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي، دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه دکتورا راوړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و، موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني. دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوره چې په افغانستان کې زمنګ په مخزونو کې وو او هغه لیدلوره چې ورسته سره تنویریږي یا په لاس هاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ، بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزینټ کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو، او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه، هلته زما مور وه او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څه شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چکې، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل، د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو، او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.